دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه ایوا تازه طبي سروي چې د چاشنبه پورس په کابل کې خبره شوې خي چې ممکن چې د کورونا د کوینونس او بای ویروس د افغانستان د ټول 10 میلیون نفوس له جملې نه درېمه برخه خلک نیولې په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وای چې د 15 میاشتو لتیرې دوه وروستا واس د کابل په شمول د افغانستان په اکثر خورونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته درسنې دوه په حال کې ده او د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وای ممکن چې د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو په وجه د کورونا د کوینونس او بای ویروس پیښې بیرته زیاتې شي دغه وزارت وایي نن د پنجشنبه په ورځ د اسد په 14مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس 198 پیښې ثبت شوې دي د حکومتي ارقامو له مخې د ناروغانو شمیر تر دې دمه 6,900 لوړ شوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان د پارلمان رئیس میر رحمان رحماني د جمهور رئیس اشرف غني لخوا د مشورتي لوی جرګې را بلل د اساسي قانون په خلاف ګڼلې دي او ویلې دي چې د پارلمان غړي باب کې ګډون نه کوي د دغه جرګې مسؤلینو امریکا غږ ته نن د پنجشنبه په ورځ ویل چې په دې مشورتي جرګه کې د ګډون کولو په منظور له ولایتونو نه زیاتره هیئتونه کابل ته را رسېدلې دي دا جرګه به له حکومتي محبسونو نه د طالبانو د باقي پاتې 400 قیدیانو د خوشي کولو او یې نه خوشي کولو په باب اشرف غني ته مشوره ورکوي طالبانو هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د دې جرګې را بلل غیر قانوني اعلان کړی دی یو شمېر څارونکو هم په دې باور دي چې د پارلمان په غیاب کې د حکومت لخوا د مشورتي جرګې را بلل قانوني بڼه نه لري او ټوله پروسه به غیر قانوني خو حکومت د ناقدونو په ځواب کې ویلي دي چې دا مشورتي جرګه هم د 1398 هجري شمسي کال د مشورتي لوی جرګې په دوام رابلل شوی او برخوالي هم د مخکيني غړي دي د ولسی جرګې ځینې غړو هم اعلان کړی دی چې دوی په مشورتي جرګه کې د ګډون کولو نیت لري لبل خو د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګې د مراسم په وخت د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر نیولې دي په کابل کې دغه وزارت مطبوعاتي وایان لیکاغت ویل چې لتیرې وی ونینا کابل د پولی ټکنیک د ودانې په شاوخوا کې چې رجی ټاکل شوی سبا د جمعې پورې دغه جرګه جوړ شي د امنیت په ټینګولو باندې کار پیل شي تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان د مهاجرینو او وطن ته درستنیدونکو د چارو وزارت وای چې اروپا ته د افغانانو په تک کې د تیر دوه کلونو په موده کې 50% کمواله راغله دغه وزارت چارواکو امریکا غږ ته ویل یو غټه وجه شاید دی چې اروپایي هیوادونه په اسانۍ اوس افغانانو ته سیاسي پناه نه ورکوي او زیاتره یې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د ارقامو له مخې یوازې په 2016 میلادي کال کې له 200,000 نه زیاتو افغانانو په اروپا کې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي وو دا خلک په غیر قانوني طریقه له افغانستان نه ایران او له ایران نه ترکیه او بیا د یونان په لاره اروپا ته رسیدلی وو فکر کېږي چې دا وخت 200,000 افغانان اروپا ته د رسیدو په تمه په ترکیه کې پراته وي او 14,000 په یونان کې په موقتي کمپونو کې دیره دي د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای چې د لوی اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقتي درې ورځنی اوربند باوجود په اوسط ډول 8 کسان هر ورځ وژل شوي او یا ټپیان شوي دغه مستقل کمیسون په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د اسد یا ازمري په 14مه په کابل خبره کړې راغلي چې مجموعا 20 کسان وژل شوي او شاوخوا 122 نور ټپیان شوي د ننګرهار د ولایت په عمومي محبس باندې د داعش د وسلوالو د مرګانۍ حمله په تعقیب دغه محبس مدیر عبدالولی حصارک د چهارشنبه په ورځ چارواکو څارنوالۍ تر تحقیقات او تفتیش لپاره معرفي کړ په دغه مرګانۍ حمله کې د 4 وسلوالو په شمول 9 کسان وژل شوي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي چې د افغانستان له خاورې نه د کونړ ولایت سره چیرمه د دید د درې د بنشي په پوسټه باندې په حمله کې د اف سی ملیشو یو غړی وژل شوی او 2 کسان نور ټپیان شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د خارجه وزارت د دې بیانیې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په بیانیه کې تور لګول شوی دی چې ټررستانو په دغه حمله کې د پاکستاني ملیشو په خلاف درندې وسلې وکارولې او د هوانونو ډزې وکړې. نن سهار وختي په هند کې د کورونا د ناروغانو په یو روغتون کې د اور د لګېدو له امله 8 تنه ناروغان مړه شوي دي. دغه پیښه د ګجرات صوبې په مرکز احمد آباد کې د یو روغتون په هغه برخه کې د اور د لګېدو له امله رامنځته شوه چې د کورونا د کونونس اوبایي ناروغۍ عاجل ناروغان په کې بستر شي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دغه پیښه باندې خپګان او افسوس ښودلی. په لبنان کې دوه هفتې بیړنی حالت اعلان شوی دی او حکومت پوځ ته حکم کړی دی چې هغه کسان ونیسي چې په غیر قانوني توګه د بیروت په بندر کې د امونیم نایټرایټ کیمیاوي مواد ذخیره کړي وو. په ګودام کې د چاودنې له امله په دغه ښار کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوه. په واشنگټن کې د امریکا غاک د ملي امنیت د چارو خبریال جیف سلیډن په خپل ریپورت کې وایي چې په بیروت کې نن د پنځ شنبې په ورځ هم د سه شنبې د ورځې د وژونکو چاودنې د قربانیانو په سلټون روانو. د لبنان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر تر دې دمه 130 ته رسیدلی دی او له 5000 نه زیات خلک چې د چاودنې د سیمې سره نږدې اوسېدل ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ډېر خلک تر اوسه پورې ورک دي او ممکن چې د تلفاتو کچه نوره هم لوړه شي. یو زیات شمیر ودانۍ له منځه تللي دي او یا کړکۍ او شیشې ماتې شوي دي په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د پنځ شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره درې سیار روغتونونه په بیروت کې ولګول. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځ شنبې په ورځ په دې اړه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د بیروت په بندر کې د تباه کوونکي چاودنې په تعقیب شخصا او هم د امریکا د متحده ایالاتو په استازیتوب ژور خپګان څرګند کړی دی. پامپیو د ویلي چې موږ له ټولو هغو کسانو سره خپله خواخوږي او همدردي څرګندوو چې په دغه مرګانۍ چاودنه کې ورته مالي او ځاني نقصان اوښتی. پامپیو ویل متحده ایالات چمتو دي چې د لبنان له حکومت سره د دغه دردناکې غمیزې د رامنځته کېدو له امله هر ډول عاجلې بشري مرستې وکړي. په څو ورځو کې به متحده ایالات د لبنان له خلکو سره خپلې مرستې اعلان کړي. خبرونه د واشنگټن نوري. نن د پنځ شنبې په ورځ د اگست په شپږمه د جاپان د هیروشیما په ښار باندې د متحده ایالاتو د هوایي قواو لخوا د اټومي بم د غورځېدو او تباهۍ 15 کلیزه ولمانځل شوه. د امریکا هوایي قواو د دویم نړیوال جنگ په وروستیو وخت ورځو د لومړي ځل لپاره د جاپان په خلاف د اټومي وسلې نه استفاده وکړه. خوسا کال د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د تیرو کلونو په پرتلا کلیزه په ساده او بسیطو مراسمو کې اول منظر شو. د زاړه عمر یو شمیر هغه جاپانیان چې دغه حمله په وخت په هیروشیما کې موجود وو او لمر نه ژوندي بچي وو د څو دقیقو لپاره چوپ ودرېدل. دا خلک په محلي وخت سهار پاو باندې 8 بجې د هیروشیما د سولې د یادګار په پارک کې ودرېدل چې 15 کاله مخکې پرې اتمي بم ورزیدل وو. امریکایي قواو دغه بم ته د لټل بوای یا کوچنی ماشوم نوم ورکړی خو کله چې د انولا ګری په نوم د امریکا د هوایي قواو د یوې بمباتمن الوتکې نه راوغورځېدو 144,000 جاپانیان یې ووژل او د هیروشیما ټول ښار یې له خاورو سره برابر کړ. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې جاپان به د اټومي وسلونو د نړۍ د پاکولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پر هیروشیما باندې د اټومي بم لا چول نو درې ورځې وروسته امریکایي قواو د جاپان د ناګاساکي په ښار هم اټومي بم وغورځو او لا 10,000 نه زیات جاپانیان ووژل شو. د دویم بم له غورځېدو نه وروسته جاپان د 1950 میلادي کال د اګست په 15مه بیل قاعده او شرطه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ. د کالیفورنیا دی حالت په یو هوټل کې تیر شپه لږ تر لږه 16 کسانو په خپل منځونو کې جګړه وکړه او یو شمېر کسان د چاقوګانو د وهلو له امله ټپیان شوي دي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې نن سهار د پولیسو له قوله ریپورت ورکړ چې دغه پیښه څه کم 1 بجې د اورنج کاونټۍ د کیمبرا په هوټل کې د میلمنو ترمنځ وشوه خو څوک مړ شوي نه دي او نه د هوټل عملې ته نقصان رسیدلی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل.
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د 300 طالب زندانیانو د خلاصون په سر به په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا دایریږي ګډون وکړي. د جرګې تیر ورځ مخالفت شولې و. د بلې خوا د مشورتي لوی جرګې د دایره ول کمیسون وایي چې په لوی جرګه کې به 3500 غړي ګډون ولري او تیارې به د نن شپې تر نیمایي پورې دوام ولري. رحیم ګل چروان د لوی جرګې محل ته ورغلی او هلته د دې جرګې لغړو سره خبرې کړې دي.
په دغه جرګه کې به په زرګونو اساسي برخه واخلي. دوی ټول د تیرې مشورتي لوی جرګې غړي دي. نن چې دلته د دې جرګې لغړو سره غږیدلم، دوی اکثریت وي د دې جرګې ملاتړ کاوه، ویل چې په دغه جرګه کې خپل نظریات د سولې د بهیر په تړاو سرګندولای شي. خو اته په دې جرګه کې هم داسې غړي ول چې دوی مخالفت درلود او ویل چې دا جرګه باید نوې دی رسوي او پارلمان ته دغه مسأله راجې شوی وای.
دغه لوی جرګه چې دایره کړې ده په کار د دې نه وجودوم لوی مصارف شوی وای. په دې مره وړي خبرې لوی جرګه دایریږي، دا قانون سم ټکر خوري او په دې ملت به ډېر سوځوله وای. دا موضوع تیار موږ دلته په افغانستان کې پارلمان لرو.
لوی جرګې د غړي په توګه د جرګې سره مخالفي
نو اوس خو دایره شوې ده، دلته به جرباس پکوو.
د 300 نفر بندیانو موضوع دا وړه موضوع نه ده، په دې باندې ټول جهان ټکر خوري. کومه معاهده چې طالبانو له حکومت سره او امریکایانو سره امضا کړي، د حکومت امریکایانو د موږ د حکومت په استازیتوب امضا کړي، دا وړه موضوع نه د کوړه وای. ولې د دولت یا پرزن رئیس جمهور د جرګه را غوښته
خالپی نه دغه دوستان بیا چیغي وی چې ولې موږ خبر نه کړل لکه د ولسی جرګه. ولسی جرګه ته یو نظر راسب کې ورکا، دا بد خبر نه چې ټول ورس د کې شریک سي.
ولسی جرګه 13 ورځ د دغه لوی جرګې له جوړیدو سره مخالفت خودلې، خو نن په یو ناسته کې پریکړه وکړه چې په دغه لوی جرګه کې به ګډون وکړي.
ولسی جرګه دلته نه وسیږي، نو د لوی جرګې په ذات کې د لوی جرګې ارزښت، د لوی جرګې حتی مشروعیت د سوالندزي.
مشورتي د لوی جرګې به د 300 طالب زندانیانو برخلیک معلوم کړي چې افغان حکومت خوشی کړي او کنه. خو د لوی جرګې ځینی غړي وایي چې دغه د زندانیانو موضوع یوازینی اجنډا نه ده، بلکې د سولې په تړاو نور داسې موضوعات هم شته چې د لوی جرګې په اجنډا کې شامل دي.
دغه د 300 بندیانو الکه ده هم د اجنډا یو عمده برخه ده، ټوله اجنډا نه ده.
اکثریت خلک ستل ترغلی دی، هغه د کلی او منطقو نه راغلی دی. غو یغه نظریات دا شی دی چې زندانیان باید خوشی سی او هر هغه شی چې د سولې په برخه کې دی مانی دی یا موانی ګرځي کی هغه باید لمنځه ولاړ سی.
د سولې د مذاکرات لپاره باید تصمیم ونیول سي چې موږ څه شو وکړو. نو تر اوسه موږ ته اجنډا په دقیق ډول سر نه درکول سوی، نو وګورو چې څه کیږي.
باسا زیر روان دي، اکثره ولایتونه را رسیدلې دي. نن ما خوستان 12 بجو پورې کارتونه توزیع کیږي او سبا ته به د جرګې لمړنۍ ورځ وي او د ولس هغه منتخب اساسي 3500 کسان دي، هغه به حاضرېږي جرګې ته.
طالبانو له دغه مشورتي لوی جرګې سره مخالفت خودلې دي او ویلي دي چې دغه جرګه به د سولې په بهیر کې نور خندونه هم رامینځته کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمنو اوریدونکو، افغان حکومت د سولې د خبرو د څرنګوالي او د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه لوی جرګه رابللې. د جرګې د رابللو د ارتیا او تیاریو په حق له د جرګې یو تن تنظیمون کې او د افغانستان د امنیت شورا غړي انتظار خادم آشنا رادیو ته د سویل
منځزر رسد تقریبا خو امریکایان تاسو په شنو سره د چمن د هغه موافقت نامې برخلو موږ سره وزر شپک سو نفر خلاص کړ هغه چې قانونن صلاحیت درلود. بعد چې په 300 نور چې قانوني محدودیت دی باغی کی هم در جمهور صلاحیت معلوم ده، د افغانستان د حکومت صلاحیت معلوم ده، د اولیا منافیو د تحقق په خاطر باندې من ملت ته مراجعه وکړه. باغی کی د ملت استازی شته ده، ټول شته ده، هغوی دي دغه ټول مسله تو د ترازو کې ګټي تاوان دي وسنجي او په ډیره آزاد فضا کې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې بعدي قدم به څه وي. د 300 نفر خلاصې نه خلاصې مګر دوی تصمیم نیول شي چې څه باید وکړي. نو په دغه خاطر باندې په داسې حالاتو کې جرګه تدویر کیږي او امید دی چې پایلې د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه باندې.
د دایریدونکې مشورتي لوی جرګې فرق د نورو لوی جرګو سره څه دی؟
مشورتي لوی جرګه ته جوړه شوې ده دا په عنانو فوري ډول باندې حالات په کتو د مسلې استجالیت ته په کتو باندې او د مسلې ارزښت ته په کتو باندې دا د تدویر کیږي. په دې کې شک نشته دی چې وخت کم دی ولې موږ تمام تدابیر نیولې دي تر څو وکړی شو چې د ټول ملت تسازولي وشي دغې حساسې حیاتي ملي مسلې ته مراجعه پکې وشي جرګه په هغه شان باندې چې لازمه ده هغه شان تدویر شي نو ټول کوایف او ټول ضروریات ساتلي په مخ باندې.
خادم صاحب جرګې ته به څوک او څه ډول متنفذین راغوښتل کیږي؟
د دغه جرګې اعضاوي د ژبې، قومیت، سن، تعلیمي مقام، مذهبي اړخ او داسې ټولو ممکنه کوایفو په نظر کې نیولو سره راغوښتل کیږي. یعنې جرګه به مشتمله د ټولو اقشارو له منځه وي چې په حقیقي ډول باندې ټول ملت تسازولي وکړي شي، خاصتا د صلح د راتګ دپاره او د بندیانو د سرنوشت تعین دپاره به خپل مسؤلیت ادا کوي او دغه ټول ملت چې په دې هېواد کې پروت دی د هغوی استازولي به په حقیقي ډول باندې کوي.
څو ورځې به جرګه دوام وکړي ستاسو په نظر؟
د پلان سره سم په 8 اگست باندې جرګه پیل کیږي. امید دی چې جرګه خپل تصامیم زر ونیسي. زماني قید ته ډېر نشته دی ول جرګه پیل کیږي په 8 باندې. نو وګورو چې د جرګې مباحث او خبرې اترې تر کومه حده پورې ودیږي او له حد اقل دغه 8 په دغه جرګه روانه وي. که چېرته ضرورت شي مخکې به ځي، که چېرته نه وي نو خپل تصامیم به د وخت د ولسمشر سره شریکي.
اکثرا دا ویل کیږي چې لویه مشورتي جرګه په سمبولیکه بڼه غوښتل شوې ده، تاسو دې مورد کې څه نظر لرئ؟
جرګه په سمبولیک ډول باندې راغوښتل کیږي. زه د دې ټولې پروسې شاهد یم. دا 300 نفر خلاصول، مګر دا چې قانوني محدودیت دی نو قانون ته په احترام باندې ولسمشر دا خلک خلاص نه کړل. امید دی چې عام ولس په دغه برخه کې لازم تصامیم ونیسي او لازم مشورې ورکړي.
امنیتي تدابیر په اړه خلکو ته څومره ډاډ ورکولی شي؟
افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټوله برخه کې دغه جرګه په اطمینان باندې ترسره شي. کېدونکي له ولایتو له مرکزه په آرام فضا کې برخه واخلي، خبرې اترې وکړي او بېرته په مسؤول ډول باندې کور کوم ته لاړ شي. کوشش کړی دی چې په دغه وخت کې د ټولو اړوندو امکاناتو کار واخلو، جرګه په آرام فضا کې ترسره کړو.
ډېره مننه خادم صاحب، کور ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه یو تازه سروې کړې، په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د یوې نوې څپې د بیا خپرېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون په ولایتونو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی دی، خو د روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د دغه وایروس د مخنیوي لپاره باید روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې راپور کې وو.
د عامې روغتیا وزارت تازه سروې ښیي چې د هیواد څخه د پاسه 13% خلک په کورونا وایروس اخته شوي. د سروې له مخې تر ټولو زیات کسان په کابل کې دي چې د پلازمینې 35% کېږي، خو په دغه سروې کې له کورونا وایروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر ندی شودل سوی. د روغتیا وزارت وای دا سروي له دوی او خلکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي په لار کې دراتلونکو ګامونو په اړه مرسته کوي.
دا خلک خوشنیول شي او دا خفیف او ضعیف علایم او دا تیر شول. د بیا ځل لپاره موږ تاسو به هم شیدان چې کامل آمادګي نیولې و نیسوي په دې څو ورځو کې هم څلور روغتونونه چې کابل دولتي روغتونونه دي یو څانګې ورته پرانیستل د نورو روغتونو د نورو ناروغانو په څیر به د کووید 19 ناروغي هم په دولتي روغتونونو کې تداوي کیږي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه دا لومړی سروې نه ده چې ترسره کیږي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د باور ځواک په نوم بنسټ هم په ټول هیواد کې یو سروې کړې وه چې پایلې د روغتیا وزارت اوسنۍ سروې ته ورته وې. د دې خوځښت غړي وایي که حکومت دوی وړاندیزونه جدي ګڼلي وای نو کېدای سي تر ډیره د کورونا وایرس خپرېدل مهار سوي وای.
یعنی یقینا یو تشویش شته ده که چیرته بیا دغه خلک روزي بیا دغه لوی غونډه سره وکي جلسي وکي فاصله مراعت نکي ماسک استعمال نکي دا چپه بیا راوګرځي بیا بتاو شي بیا زموږ روغتي سیستم هم په دغه حال ده.
د کابل بازارونه لګنی ګونی ټک دي ډیری په دې باور دي چې د کورونا وایرس ناروغي تیر کړي. توریالۍ چې د کابل په یو رستورانت کې کار کوي وایي څو ځله داسې ناروغي لیدلې چې نشي په کورونا وایرس اخته کېدو ته ورته وي.
کورونا مرض خو وروره ته تیرم که هم ستونی نه سړی نیسی او هم سردردی پیدا کی هم زکان ده هم سینې نه سړی نیسی نو یو د پانه څه دوه دته مونږ تیر کړو
څونه خلک د لونی ول پوه شو کنه زموږ د همسایګان د ټول دوستان انډیوالان چې د لمغه شان خرڅو ورته ده کنه د دولت مونږ راسته کې هیڅ شی مونږ سره کړی نه دي.
خو په کورونا وایرس د اخته کسانو په اړه د روغتیا وزارت رسمي شمیرې تر هغه ډیرې کمې دي چې په تازه سروې کې ښودل شوي. دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو اخته کسانو شمیر نږدې 20,000 ته ورسېدی. د دغو شمیرو له مخې د کورونا وایرس له امله 298 کسان مړه شوي او شاوخوا 26,000 کسان بیرته روغ شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
در امریکا جاگ آشنا رادیو چخه رپورتونه تا دوام ورکوه. د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې په بهر کې پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د پخوا په پرتله کم سوی دی. نن دغه وزارت د افغان حکومت د نورو ادارو سره یو ځای زما وطن زما عزت تر نامه لاندې د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه عواقبو څخه د خلکو د خبرولو لپاره یو شپږ میاشتنی کمپاین پیل کړی دی. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بیلابیلو عواملو له مخې له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهرنیو او په ځانګړي ډول روپۍ هیوادو ته د افغان کډوالو د تللو او هلته د پناه اخیستلو شمیر په 1,350 کلونو کې په پرله پسې ډول کم شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په 2 کلونو کې په روپۍ هیوادو کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 3 کلونو پرتله نږدې نیمې ته راکم شوی دی.
په 2015 کال کې له 300,000 څخه زیات پناه غوښتونکي لرل چې په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتي وه. په 2018 کال کې دا شمیر شاوخوا 200,000 ته راکم شو. په تیر 2019 او روان 2020 میلادي کلونو کې 100,000 څخه کم افغانانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتي ده.
درخواست پناهندگی داده؟
د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند اروپایي هیوادو ته د افغان کډوالو په شمیر کې د کموالي علت دیوي خو په دغه هیوادو کې د پناه ورکولو د شرایطو سختېدل او بل علت په غیر قانوني لارو د کډوالو په مخ کې پراته ګواښونو کې زیاتوالی ښیي.
اوس مهال اروپایي هیوادونه د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنلیکونه په جدي ډول ارزوي او هم د دغو هیوادونو قوانین دا چې چاته پناه ورکړي سخت شوي دي.
د مهاجرینو کو چارو وزارت په غیر قانوني لارو د تک پر محل د کډوالو په وړاندې پرتو غوښونو یادونه کې وای چې واځي په تیر دونی میاشتو کې د ایران په سرحدي سیمو کې په موټر کې د افغان کډوالو د سوځولو په سین کې د افغان کډوالو د چاولو او هم په ترکیه کې په کیختۍ کې د کډوالو ډیبیدو ذری پیښې شوې چې د خاغلی باهر په وینا دا ډول پیښو هم د غیر قانوني لارو بارته ټول پاړه د افغان کډوالو نیت او ارادي په بدلولو کې مرسته کړې ده په غیر قانوني لارو بارته د ټلونکو افغان کډوالو په مخ کې د پروتو غوښونو څخه د افغانانو د خبرولو لپاره د مهاجرینو او سرینوکو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت د سنورې ادارو سره یو ځای زما وطن زما عزت تر نامه لاندې یو شپږ میاشتنی کمپاین پیل کړ. افغان حکومت دغه کمپاین د پیل پریکړه د غبرګولي په میاشت کې د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا سیم ته د یو شمېر افغان کډوالو د اچولو د رپورټونو د خپرېدو وروسته کړې وه. ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې به د جوماتونو، رسنیو او نورو تبلیغاتي وسایلو له لارې په ټول افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرت د ناوړو عواقبو او هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د خلکو د پوهاوي د لوړولو هڅه وشي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او په دې اړه د خلکو د خبرتیا لپاره کار کوي وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې افغانو په ډېر څه نه دي کړي. د بیړنیو مرستو او پراختیا په نوم د یوې غیر حکومتي موسسې او چارواکي علامه محمد احمدزی وایي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ستونزه کمه شوې نه ده، بلکې د ښاغلي احمدزی پر وینا دا ستونزه نوره هم پراخه شوې ده.
د افغانستان حکومت بدبختانه چې په دې اواخرو کې ډېر پاتې راغلی ده د انساني قاچاقو په وړاندې مبارزې په برخه کې، ځکه څنګه چې کوم راپورونه نشر شوي دي، د راپورو په مطابق باندې افغانستان سږ کال 2023 کال کې درېیم ردیف ته راغلی یا ټایر 3 ته راغلی ده، چې دا یو ډېر خطرناک خبر دی. او په دې ارڅه کې د افغانستان حکومت هغه معیارونه چې باید د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې یا د هغو د له منځه وړلو لپاره ترسره کړي وي، دغه معیارونه نه دي پوره کړي. او همدارنګه دوی په دې برخه کې داسې کوم زیار یا کوښښ هم نه دی کړی چې د انساني قاچاق مخنیوی وکړي.
خاغلی احمدزی د انساني قاچاق په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان 2020 میلادي کال راپور یادونه کوي او وایي چې په دغه راپور کې هم افغانستان ته په زریم ریجیب کې زیار ورکړل شوی دی. د بیړنیو مرستو د پراختیا د موسې دغه چارواکی وایي چې افغان حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره زیاته پاملرنه پارلماني او د جمهور ریاست ټاکنو ته اړولې وه، چې له امله د انساني قاچاق په وړاندې د حکومت اقدامات ډیر موثر نه وو. خو افغان حکومت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق د سرو شبکو د غړو په ګډون ډېر قاچاقبران نیولي او زندان انتا چولیدی
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هم د خبرونه مرکه په افغانستان کې د نجونو د بایسکل زغلونې سیالي پیل شوه. امریکا جاغ د بایسکل زغلونې د فدراسیون د رئیس فضل احمد فضلی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوه.
د افغانستان د نجونو د بایسکل زغلونې په ټیم کې څومره نجونې د کومو ولایتونو سره؟
د بامیان شتنه لوبغاړو سیالۍ کې نن شپږ څلوېښت تنه شتنه لوبغاړو د شپږو ولایتو څخه ګډون کړی و، چې ولایتونه کابل، بلخ، فاریاب، بامیان، کندی، غزنی او هرات ولایت مهم دعوت کړی و. د لږ مشکل یا د ستونزو له امله څه ګډون ونه سوای کړلی او د شپږو ولایتو لوبغاړو ته ګډون کړی و، چې جمله شپږ څلوېښت تنه ښځینه لوبغاړي په همدې سیالۍ کې وې، چې البته نن یې لومړی سټیج دی چې تیر سو د شیبر ولسوالۍ څخه د بامیان تر مرکزه پورې و، او سبا به زموږ دوهم سټیج د بامیان مرکز څخه تر بند امیر درهی ادولارې پورې وي.
دا روانه سیالۍ به په کوم ځای کې او څو ورځې به دوام وکړي؟
سیالۍ د بامیان په ولایت کې دي، چې د بامیان ښځینه ټور یا وومن ټور د بامیان په نوموې زموږ د سیالۍ دي. همدا سیالۍ د بامیان په ولایت کې ترسره کیږي. لومړی سټیج یې د شیبر ولسوالۍ څخه تر بامیان مرکزه پورې دی چې نن خلاصو، او سبا به دوهم سټیج د بامیان مرکزه څخه تر بند امیر تر دولار پورې دوهم سټیج یو 50 کیلومتر کیږي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.